سور کی دماز پخین دو بجے شروع گم کو دمشال ریڈیو پر یو بلگ رائے کے بیا ہم زما حرون باچا سلامونا اومنے پخبروانہ کے پخبرون سر بیر پریوش کے سمیز موضوعات ہو پکونا دا زینو پاکستانے و رسپانو ہم داراز دا ندیوالو خبری اجانسنو لکنے خود مشال ریڈیو انیس پروگرام دا تاریخ پان در ورو خبرونا لبشیر گواخ چخاو
لومړی د خبرونو سرټکی راتلونکي میاشت افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکي د طالبان سره د خبرو په اړه یو غونډه کوي په کابل کې یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی دی او عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې د داعش وسلوالو ډلې څخه مهم ځایونه نیولې دي د خبرونو تفصیل تمدا چې راتلونکي میاشت به افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان پاکستان امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر شوې خبر پڼه کې راغلی چې دا پریکړه تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځي مشر جنرال راحیل شریف ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاقات کې شوې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په یو ورځنی سفر کابل ته ورغلی و په داس حال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبایي حکومت ترمنځ د رینجرز ځواکونو د واک پر مسله اړیکې ترنګلې دي وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته رسیدلی نوموړی به دغلته د دغې صوبې د ګورنر او وزیر اعلی سره ملاقات کوي او تمه ده چې د رینجرز ځواکونو د واک اختیار پر مسله ورسره خبرې وکړي د سند صوبایي حکومت د رینجر ځواک واک محدودول غواړي خو مرکزی حکومت یې د پراخولو په حق کې دی پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د خپل مور بینظیر بټو د تلین د لمانځنې په مهال یوې جلسې ته وویل چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت له دوی څخه سیاسي بدل اخلي خو مرکزی حکومت دریز لري چې په سند صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره د رینجر ځواکونو عملیات مهم دي په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي ځانمرګي برید په اړه مختلفې شمیرې ورکوي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرلان ته وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو مړی او یو دیرش ټپیان ورغلل شوي دي خدا حمید کرزی هوایی میدان د امنیت ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار ازادی رادیو ته نن ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي او په ټپیانو کې ترکیان هم شامل دي
دوه نفر از مونږ ملکی ورونه په هماغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږ غلرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل تعداد د زخمیانو ممکن نور هم لوړ لاړ شي ځکه چې ملکی سیمه ده
نن سهار اته بجې شوې د موټر بم حملې زمواري طالبانو پر غاړه اخیستې ده تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوال ډلې یا اسلامي دولت وسلوال ګروپ پټنځایونه بمبار کړي دي نن د اچین ولسوال حجی غالب مجاهد مشال رډو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه هوایی حمله نن سهار وکړي چې د داعش 15 وسلوال پکې ووژل شول دا بمبار د اچین په مامند عدلخیل او پیخه سیمو کې شوې دي افغان ځواکونه په داسال کې د داعش وسلوال ډلې مرکزونه په نښه کوي چې دغه ګروپ له تیرو څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین او نورو ولسوالیو کې ځانونه مضبوط کړی دي تیر ورځ بیا پاڅون کوونکو په ننګرهار کې د رپورټونو تر مخه د داعش 15 وسلوال وژلي دي او سرمه یې غوڅ کړی دي د افغانستان په سر ښار کابل کې د روس سفیر د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړی دی د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې الیگزندر مانتیتسکی پرون له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې وویل چې د روس د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسمې نقل او تعبیر شوې دي د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په په کابل کې د روس سفیر ټینګار کړی چې مسکو په وار وار د افغان حکومت ملاتړ کړی او د یو خپلواک باثباته او له ترهګرۍ او دغه راز مخدره موادو یا نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. دا به داسې لکه ده چې د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلو په روسیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړی وه چې مسکو د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. طالبانو هم دا خبر رد کړی و. عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې چې د داعش وسلوالې ډلې مهم مرکز بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانیو واک په خپل لاس کې اخیستی دی. نن رویټرز خبري اژانس د عراق د پوځ د یوه وین له خولې لیکلي چې ځواکونه یې د څو ورځې د سختو جګړې نه وروسته د رمادي ښار د حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړ. په دې ښار کې د عراقي ځواکونو بریا به د توکریت نه وروسته رمادي دویم هغه ښار جوړ کړي چې د داعش د وسلوالو ډلې څخه واپس اخیستل کېږي. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاعاتو په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره دغه ښار ته ورننوتل. دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مئی میاشت کې نیولی و. او د شام یو خبریال او سیاسي فعال چې په دې روسیو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی و پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. هغه ادارې چې دې فلم جوړونکي کار پکې کوو پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ناجی جرف د شام سرحد ته نږدې په غازیان تیب سیمه کې د یوې بې غږه تمنچې په وسیله وژل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بیې ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور او بنو کې وریځې وي او په کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 45 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د پرونی سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د ګډې مبارزې په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. چارو شنونکي وایي د افغانستان د روغې جوړې بهیر نوي اړخونه مخ ته راغلي دي.
پاکستان د امریکې او د چین پکې برخه اخیستو خبره کړې ده. بل په افغانستان کې د دیش نصر رسوخ زیاتېږي.
د جنوبي وزیرستان د خلکو مشران د پښتنو د ملت پال او مذهبي ګوندونو له مشرانو غواړي چې د قبایلو د ستونزو د حل په برخه کې ریښتونی هلې ځلې وکړي.
د اټیانو غربت زموږ له وطن ختمولای دي. خو چې دوی د اټیانو له کې پرېږدي پخپله.
او په مومند ریسای کې د سکولونو د نو استادانو په برتای د عدالتي بندیز له لری کې دوهسته د سیمه تعلیم یافته ځوانان هیله مندي چې دا ځل به ورته نو کاریانې ورکړي. زموږ
دی بس ورېشن از یو ګټې دې من پاتې شو بس همیشه د بارې پاتې.
ونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري هیله دال مشال رادیو سروس. ازو ولنې موضوع ته د پاکستان پوز پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه هواد د پوز مشر کابل ته هم د یک شنبه ورځ د سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په ګډون پر امنیتي مسایلو او د ترګرای پر وړاندې د ګډې مبارزې په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې دواړه لوري پر دې سلا شوي چې خپل خاور به د یو بل پر ضد نه کاروي، سولې او پخلاینې ته له لیواله طالبانو سره به خبرې کوي او د هغو عناصر پر ضد به ګډ چلند کوي چې د سیمې امنیت ته خطر جوړوي. دا چې د چارو پوهان کابل ته د جنرال شریف پرونی سفر څنګه ګرځوي د بل اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې وورو.
د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان مشر ولی ترمنځ په شوی ملاقاتونو کې په دې خبره اتفاق وکړی شو چې د ترهګرۍ د خطرې به په ګډه سره مقابله کوي او د یو بل سره به خفیه معلوماتو تبادله کوي چې د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل پر ضد د څه قسمه د ترهګرۍ کاروایانو لپاره استعمال نه کړی شي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې دواړو ملکونو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې د افغانستان د طالبانو هغه ګروپونو سره به خبرې اترې کولی شي څوک چې د امن او صالحات برخه جوړېدل غواړي او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروسته هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوې ګډې حکمت عملې تر لاندې کوي. د آی ایس پی آر لخوا په جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې په راتلونکي میاشت کې بعد څلورو ملکونو د چارواکو غونډه کیږي چې پکې به د مذاکراتو لپاره یو واضحه او کوټلې کړنلاره تیارول شي. د ذکر دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ړومبی پړاو د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان په کوربتوب کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوی و، خو د مذاکرات دا لړۍ د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مرګ وروستو د ځنډ ښکار شوی و. مشال ریډیو چې کله د فوز د مشر د افغانستان دورې په حق له په پاکستان کې د کارپوهانو سره تماس ونیولو نو د خبريال او سیمایزو چارو کارپو اقبال خټک وینا و،
دغه دورې د بنیادی اړخ ته کتل پکار دي. یو خدا چې پاکستان دیزل د امریکای او د چین پکې برخه غوښته خبره کړې، بل د افغانستان کې د دیش چې کم نصر رسوخ زیاتېږي او طالبان طرف ته اوس کتل کېږي چې دوی به د دیش په خلاف باندې استعمال کړی شي، دغه یو نوی اړخ ترې چلې را مخته شوی دی. نو د دغه وجوهاتو په بنیاد باندې ته امیدونه خودسې ښکاري چې امریکا هم پاکستان هم او چین هم دا غواړي چې طالبان دې هم او افغان حکومت دې هم د امن خبرو ته دې راضي شي او دا خبره دې دوباره روانه شي.
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په ظاهر خو دا دوره کامیاب ښکاري، خو مهمه خبره دا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ کمی خبرې وشوې په هغې تر کم حد عمل درآمد کیږي.
دے دورے پہکلا چکم راپورنا مخی تراغلی نو دا حقی تر مخا خود دا سیخکاری چکم معاملات دا دوار ملکون تر منز دی که حقا دا طالبان سرا دا مذاکرات و خبروی او یا که پا افغانستان کی دا امن خبر دا، نو پا حقی خو گتور خبر شوی دی. خوص با دا کتلشی چی پا دی فیصلو تر کم حدا عمل درامت کی گی پا خصوصی توگا دا طالبان سرا دا مذاکرات و پہکلا او زدہ گنم چی دوار ملکون تر منز چکم با دیدی مادی دا نو هغه اوسم په نظر راځي او دا بدیل مادي به هغه ختمي چې کله دوه ملکونه سعملي ګامونه پورته کړي.
د آی ایس پی آر د بیان تر مخه چې جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د غیر ملکی فوجیانو کمانډر جان کیمبل سره هم ولیدل او خپل منځي چارو د سیمې د سلامتۍ په معاملاتو او خصوصا په افغانستان کې د امن په بحالۍ او رابطې په زیاتولو یې ورسره خبرې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراچۍ یو ورځنی دوره په داسې حال کې کوي چې د مرکز او د هغه صوبې ترمنځ د سیم صوبې ترمنځ د رینجر ځواک پر اختیاراتو نندره راپورته شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری د ترهګرۍ پر ضد د مرکزی حکومت پر کامی اکشن پلان سختې نیوکې کړې دي. تفصیل له کراچۍ څخه د محمد عمران پر رپورټ کې.
د پاکستان د سرکاري ریډیو ترمخه وزیر اعظم نواز شریف بنند کراچي یو ورځنی دوره کوي او امکان دی چې د صوبې او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز په واک روان کړکې چلل کې د صوبایي مشرانو سره لیده کاته هم وکړي. بل لخت د اتوار په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند وجلې شوی مشر بینظیر بوټو د اتم تلین پر مهال د ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت سیاسي بدل اخیستل غواړي، ولې د دوی ګوند به کله هم د آئین پر ضد ګام قبول نه کړي. آیا دا قومی ایکشن پلان دے؟ یو کس په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالې ډلې داعش د مرستې اعلان کړي، ولې تاسو د هغه پر ضد یو اف آی آر هم درج نه کو؟ دا هغه قومی ایکشن پلان نه دی، بلکې دا د نون لیگ ایکشن پلان دی چې هدف یې یوازې سیاسي مخالفین دي. بلاول بوټو زرداری دا غوښتنه هم وکړه چې د قومي اکشن پلان د سارنې لپاره د پارلماني کمیټي جوړه کړې شي. پر دې موقع د سند صوبې اعلی وزیر قائم علي شاه ویل چې په جمهوریت کې فیصلې یو کس نه کوي. په جمهوریت کې د یو تن فیصله نه چلیږي. وزیر اعظم صاحب باید خپل وزیران منه کړي او په خصوصي توګه هغه وزیر چې ځان ته چودھری صاحب وایي. همدارنګ د پیپلز ګوند د مشرانو د کمیټې یعنی سنټرل ایگزیکټیو کمیټې په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری صدر وټاکلی شو. بل اړخ ته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د پیپلز ګوند نوی صدر آصف علي زرداری خپل قانوني سلاحکار فاروق اچ نایک دوبۍ ته رابلل او په صوبه کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په معامله چې د وفاق او صوبې ترمنځ کوم کړکې جوړ دی د هغې د حل لپاره قانوني لار ولټئ. د کمې وروستو چې راپورونه دا وایي چې صوبایي حکومت به د وفاق د هغه حکم په سختۍ سره جواب ورکوي. د کوم د لارې چې هغوی په سند صوبه کې رینجرز ته د دو میاشتو لپاره خصوصي واک ورکړی او د سند صوبې لخوا لیږلی شوی خط یې رد کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د خلکو مشران چې وایي چې د پاکستان پښتانه ملت پال سیاستوال له افغانستان سره د هغه هیواد د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د قبایلو مسله چې د دوی د کور مسله ده د حل لپاره هغه رنګ چې لازمه ده هڅې نه کوي. دوی وایي چې د سیمې د امنیت ښه کولو لپاره تر هر څه د مخه باید د قبایلو د ستونزو هواري ته کار وشي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمه درزنده قبایلون ویایي چکلا د پښتنو ځن مشرانو خوشا کړه بیا یې د افغانستان پاکستان په منځ کښې د رټو اړیکو سمولو د پاره د دواړو ملکونو مشرون مخامخ سره کښېناول. په دغه تنظر کښې دغه قبایلون دا پوښتنه کوي چې د پښتنو په مځکې خاورې کوم اور بل دی، پښتنو مشرون د دغې اور مړه کول بیا والے نیو کیجی. دینی میں قبائلی سیمے وہ سے دن کا یونس خان شرانائی ویائی
پشتانہ لنشنلیسٹ لیڈرشپ لا علاوہ ترمزلی لیڈرشپ پورے لا وہ دا غیلی لرو بین الاقوامی آتیان و جنگ زمود پر خاور شروع دی دا جنگ دا خم پشتن کوم خلاص اول امید زنی لرو دا آتیان و غباز مرل وطن ختم اول آئی تی کسی دوی دا آتیان و لکی پریر دی پخپالا
دسولی وزیرستان سر تعلق لرون کای مخشینای ایڈوکیٹ جنرل خانوالی مسعود پدغا بریک سے سرائے لاری وار وائی جنے
پاکستان پر ضرورات کو دے لوڑن او دے افغانستان صدر سره خبر ہو شو دے دے کی پاکستانی پورے دے پورا دیر دے ویل گلو جی وی پاکستان دا تو کو دے لاری چکیم خال کوم دے پاکستان کوم دے پاکستان دے خور دے ور کا وی کاغا سنجار خان وی کا محمود خان وی کا شرباز دا کا فضل رحمان وی او کا سراج الدین وی کو چاہ دا دو خدا دا کوم دے
ڈاکٹر سمیع اللہ جان لنگر خیل ویائی چدگی اور مڑاولو او دے پشتانو پخاور امن روستلو دے پارا دے پشتانو مشرانو بے فکری دے فکر خبر ادا
ڈاکٹر
فضل غنی زیاتوی چنن دے پشتنو مشرانو تاریخی ذمہ واری جوڑی جی چ پشتنا یو کی او دے دوی پا خاور لگے دلائی اور مڑ کی
انگریزوں نے ہم دا دے پشتانے مشرون پا دی قسم بے اتفاقہ کری وی چلا لچے ور کڑائی وہ کلا ہم در دینا تل دے پاکستانی پمان کے دامرا دیوالی نا جوڑ کر جنوبی خواستن خواہ سمالی پاکستان خواہ کے اوران لائن قبائل مختلف ٹوٹی ٹوٹی ہو چاول او سم دے مو خیال دائی چی دے دغی دے میز دے مشرون اے دے دا تاریخی زر زیمواری دو چی پکور دو چی کوم رو علی پیو اتفاق کے کور
دا غو قبائلیانو دے پشتانو مشرانو نکلکا غشتانا وکڑا چی دغی مقصد دے پارا دے نور پیو خلا یو لاس یو موٹائی شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. پوځ اوس دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي او دا چې د هغوی کورونو ته یې د بیرته لیږلو لړۍ پیل شوې ده. خو دغه کډوال چې زیاتره یې په بنو کې میشتي وایي دغه عمل ډېر ورو روان دی او دا چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو پر ستونزو زموږ همکار احمد الله د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو له استازي محمد نذیر سره خبرې کړي دي.
ټول تر دې دمه څومره متاثره کورنۍ چې کومې دي هغه خپل خپل سیمو ته لیږل شوي او کم کم سیمو ته دا متاثرین تللي دي؟
موجوده حالات خو چې کوم علاقې ته لیږل کښینو مې علاقې شرا تراس ولا شمیری کوم شا پدې کې چې کوم د ببلیش ولا میرالیش ولا هغه نه د خشور کې مې علاقې دوه دغه مرسي خیل کوم دغه شوې دي د ای ډی پی څو پسې کې مې موجوده چې جیو شیر هغه په ګراوند مې پاک ارمی دو دې دا کوشش تای چې زړه تر زړه د خلک خپل خپل علاقې ته وپاشي امید دغه دای چې کوم بکی پوت خل دای دا ان شاء الله په میاش په دې مې څنګه نه نه خپل خپل علاقې ته وپاشي.
نذیر صاحب دا کوم متاثرین چې واپس زی دې تاسو د ترانسپورت په مت کې څونه پیسې ورکوي او نور اغلته راشن چې د اغه څه صورت حالي
د سفر مرشد چې کوم ترتیب دای 35000 دې په کیش ورکړي بکی دې تا رسن په خپل خپل علاقې لکه دا کوم تل دې د خپل رسن ملويږي دا غره کې په مرې کې مې کوشش تای چې په مرې کې مې یو سنټر کولا کی هغه سنټر نه مې چې کوم علاقې دي هغه ته مې خپل یو وخت یې یو لیمټ وته یې چې په دا تاریخ باندې توس نمبر دی په دا تاریخ توس نمبر دی چې څنګه د پراسي شو رکیږي مې په مدا لګي چې په مرې کې په مرمشا کې مې سنټر کولا کی چې دې تا رسن هغه مر هغه ته د مرې شادي یو سنټر په مرې شادي یو ملويږي او د مرې دې یو سنټر په مرې باندې ملويږي او پاکه مې خپل لوکل کسر وخلی پاکو بیا ان شاء الله کرپ سنې.
نذیر صاحب تاسو خبر وکړه چې متاثرین ته په خپل سیمو کې راشن ملاويږي خو دا سي یو شمیر کورنۍ وسمشته د شمالي وزیرستان چې هغه دا شکایت کوي چې موږ ته راشن نه راکړې کیږي نو دې حواله سره د گورنر سره یا نور چې کوم چارواکي دي هغه سره څه خبرې اترې شوې دي؟
د پنځه تحصیل د راشن ولا خبره وا فعال حال دا د سپینوام تحصیل خبره وکړه چې پاتې نه نه الحمدلله هغه ویریفیکیشن وشو هغه چې کوم ډیماند و د سپینوام تحصیل ولا هغه نه نه هغه مثلا نه نه حل شولا 1016 خاندان د تر نه نه ویریفیکیشن وشو اف ډی ایم ته کاغذ لور پاکي عثمان خیل 551 فیملی مند خیل 46 خضر خیل 27 اطمان خیل 47 نور خیل 188 دیر دونی 95 دیر نومی 28 او دری پلوری 34 دا 1016 خاندان دی باقی تقریبا کوم بیش یو زر خاندان نور باقی پته دی سپوسا ان شاء الله ز کوم تا دا یقین دی انی ورکاو چې ز بیا د گورنر سره ملاقات کا ان شاء الله دا باقی چې کوم مسائل دی پدا کې خصوصا لکای د رزماک مسائل دی د غړیوم دی د دوسلی دی د سوال خلک چې کوم طالب دی اسپینوام خلک کوم طالب دی ان شاء الله پر تر کې ملاقات کو ان شاء الله چکم بکیا خل پته دی ان شاء الله دا مسله ودی حل کیږي.
د پاکستان په قومي سملا کې د شمالي وزیرستان د خلکو راستازي محمد نذیر سره مو د احمد الله مرکا ورېده.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سب ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مومند جنسای په سرکاري سکولونو کې د نوو استادانو پر نوکرایو د لګول شوی عدالتي بندي ستر لر کې دوه استاد سیمې تعلیم یافته ځوانان هیله مندي چې په سکولونو کې به د استادانو په توګه پر دندو وګمارل شي. تفصیل د شاهنواز ترغزي پر رپورت کې ورو.
په مومند جنسای کې د نوو استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهسي لګیدل عدالتي بندي ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په مومند جنسای کې د استادانو کمی پوره کړي. د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وای چې هغه په دې خوشاله دي چې ګني اوس به هغه ته نوکری ورکړل شي. اختر زیب د کوم مومند جنسای اوسیدونکو دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړو خو هغه یو اندېښنه هم څرګند کړه. نو هغه څنګه
منګ پی ایل ټی دا ایبلیس جوړي وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو. منګ اوسم چې بیروزګار یم منګ یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوم کنه لکه دې لپاره چې منګ باندې په خوله په خوره جوړه وري جذبه ملو شي او تر اوسه پورې منګ ته داسې موقع نه ملو شي. زمونږ جی بس ورېشن از یو ګډې دې منګ پاتې شو بس نه شته لپاره به پاتې.
راجولي خان هم د نوکریو په انتظار کې درې کالونه تیر کړل. هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو اهل ګرځول شي زر تر زر برتې کړي.
په 2012 کې
اپلائی کړی و سیټ پوسټ لپاره نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس هو 2016 راغتو کې دی اوس پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوس پورې مونږ کنه دې ملو کنه تقریبا 4 سال دا برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوس پورې نه دی وته مونږ چې کوم دې را تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې خو به هم دا یو خوشین خبره شي مطلب اوس سټیلری شو لا بینری شو ان شاء الله زب تر زره ان شاء الله مونږ آرډر ملو شي
بل خو د تعلیم محکمه دی او چارواکه ستار خان پوینا چې د نوی راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست وړ زر جاری کړی شي
کوم پوسټونه هغه د دوه پوری 2013 پورې زموږ سره کړی شو په دغه 2012 کې دوی ورغله او شي 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ سره حاضر پاتې باندې به برتي کوو
په محمد جنسي کې تر دې دمه تر د اویو پوری استادان کم دي چې لوږي په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او اولسي غوښتنه هم داده چې باید د استادانو کمې دي پوره کړی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ
اردوونکو د خیبر پختونخوا د ځوانانو ترمنځ د ټپو ویلو د حکومتي د سیالیو لړۍ چې حکومت 13 میاشت پیل کړې وه بېګا د پېښور په نشتر حال کې پای ته ورسېده په دغه اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې اورو
دا خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګری محکمې لخوا 13 نومبر میاشت کې شروع شوی د ټپو سیالۍ پروګرام یا قربان اخري مرحله یا فاینل بیګا نا وخت په خبر ګورګټلای کې وشو چې پکې د صوبې د وو ډیویژنونه یویش غوړه ټپو ویونکو ترمنځ د ټپو ویلو اخري سیالۍ وشوي په دغه یویشتو لوپاړو کې د خو او خوندور ټپو ویلو سیالۍ ورستو د سلورو ججانو د فیصلې ورستو د دریو لوپاړو انتخاب وشو چې د پروګرام په اخر کې ورته نقد انعامونه ورکړي شو دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه ډیپټی ډایرکټر اجمل خان مشال لیډو ته دغه پروګرام په حق له صدا رنګ ویل
مقصد د دې دا او چې کوم نه نوې خلک دي چې دا مونږ روخ کو او لګي پروموټ کو کنه لکه مونږ سره دا سه خلک دي لکه چې هارون بچا هم لاړو زمونږ نه بار لاړو خو مونږ دا سه ډیفرنټ غو نه خلک مونږ روخ کو او مونږ دلته کې انټروډوس کو او پروموټ کو دا په اوډ ویژن کې مونږ وکړه او دا اوډ ویژن نه مونږ خلک راغون کړل او دلته کې اوس دا فاینل مونږ کو په پښتو کې دا اوس دینه دا اوډ ویژن نه مونږ 21 کسان راوخل او په هر یو ویژن کې سلونه زیات خلکو په کیسه غسته و
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې ماشوق سلطان مشال لیډو ته اول په خپل اواز کې یو ټپه زمزمه کړه او بیا یې زیات کړه چې د پښتو ژبې د موسیقي د ټپې د پرمختګ او باصلاحیت هنرمندان نامه خته کول لپاره باید داسې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي
زلفی زما د ګلو لختی ډیر بلبلانی او فرمان ارمان ژوند تیر وینا
دا خو ډیر ښه پروګرام دی دا زمونږ د پښتو یو کلچر دی نو ډیر مونږ خوشحاله یو او کنه چې راشي کنه بیا عمل خو یخ شوی دی اوس پکې فنکاران نشته دا ځکه خلک پکې اوس ناراض
د پامل دا چې په دغه شالو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کوونکی د پیښور احمد علی جان جانان ته 3 لک روپۍ انعام دویم پوزیشن د سوات نبیلا ودود ته 2 لک روپۍ انعام او د مردان درویش ته دویم پوزیشن ترلاسه کول باندې 1 لک روپۍ نقد انعام ورکړل شو په دغه یویشتو ټپه ویونکو کې 2 زنانه لوغواړي هم شامل وي د پامړه چې دین اوړاندې د خیبر پښتونخوا هزاره کوهارد بنو مردان پیښور ډیر اسماعیل خان او کوهارد ډیویژن کې هم دغه سیالي شوې وي او د کلتور محکمې چارواکو وینا وه چې راتلونکي کې به هم دوی دغه رنګ پروګرامونو ته دوام ورکړي کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر سنگو سے
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریډیو دردون کو په خبر کې د ماسپخین دونی می بجې کې دون کې دی د بشیر ګواخنا لړن خبرونه اورو.
تمه دا چې راتلونکي میاشت افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسله د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومبۍ څلور اړخیزه غونډه وشي. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه تیر ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف، ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ملاقات کې شوې ده. په داسې حال کې چې پاکستان کې د وفاقي حکومت او سند صوبې حکومت ترمنځ د رینجرز واکونو د واک په مسله اړیکې ترنګلې دي، وزیر اعظم نواز شریف د دغه صوبې د گورنر او وزیر اعلی سره خبرو لپاره کراچۍ ته ورغلی دی. په کابل کې روغتیایي او امنیتي چارواکي د هوایي میدان سره نږدې شوي ځانمرګي برید په اړه مختلفې شمیرې ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرلان ته نن وویل چې له دې حملې وروسته روغتون ته یو مړی او یو دېرش ټپیان ورغول شوي دي. خو د کرزي هوایي میدان د امنیت ټینګ ساتونکو پولیسو مشر جنرال حق نواز حقیار ازادي رډیو ته ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي. د دې برید ذمہواري طالبانو په غاړه اخیستي. افغان ځواکونو د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې نن د داعش وسلوالې ډلې پټنځایونه بمبر کړي دي او د اچین د ولسوال غالب مجاهد په غانا په دغه هوایي حمله کې د داعش 15 وسلوال له منځه وړل شوي. په کابل کې د روس سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې د وسلوالو طالبان سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه وضاحت ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې سفیر له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویل چې د روس د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو روسي څرګندونې ناسمې تعبیر شوې دي. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د یو شمېر حکومتي ودانۍ او واک په لاس کې اخیستل دي.
د خبرونو لنډیز مول بشیر کوخ څخه وروسته د اوسوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د هندي وزیر اعظم پاکستان په دوره او د کشمیر د مسلې په حل لیکلي دي. د غلړکی جنگ رسپانو وایي چې لاهور کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات سره د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات کې واضحه پرمختګ شوی او ټاکل شوی دا چې د دوه ملکونو خارجه سکتران به د جنوري په 15 نیټه ملاويږي او هر څوک د کشمیر معامله په دغه ایجنډا کې نه ده شامله، خو بیا هم امکان دی چې په دې خبرې وشي. اداري وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمیدو لوی وجه د هندي خارجه وزیر پاکستان پاکستان کې شوې د آسیا زړه غونډه کې ګډون دی او اوس داسې ښکاري چې هندي مشروالې هم پاکستان سره تعلقاتو ښکولو ته زړه کړی دی او د دوی په لهجه کې ښکاره بدلون راغلی دی. او کومه خبره چې د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اټل بیهاري واجپایي کړی و، هم هغه خبره د هند اوسنۍ مشروالي هم کوي چې ګاونډیان نشي بدلی دی. خو څنګه چې نواز شریف وایي، تیر وخت کې دوی او د اټل بیهاري واجپایي حکومتونه د کشمیر د مسلې حل ته نږدې رسېدلي وو، نو په کار دا چې په کوم ځای هغه خبره پاتې شوې وه بیا له هغه ځایه شروع کړي شي، نو ورسره به یوازې د کشمیر مسله حل شي بلکې سیمه کې به پوخ امن او کلارې هم یقیني شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د افغانستان په حالاتو او مخ په بدلیدونکو صورتحال لیکلې او وایي، پرون د پاکستان پوز مشر کابل دوره وکړه چې ورسره راتلونکي وختونو کې د مفاهمتي عمل په اړه امیدونو ته ګټه رسیدلې ده او دا په داسې حال کې ده چې ټول د افغانستان د صورتحال او اندېښنو نه په خشن خبر دي. ړومبۍ اندېښنه دا ده چې افغان طالبانو په ځینې ځایونو قبضه کړي او حکومت یې په شا تمبولې دی، خو د دې باوجود افغان حکومت او پخپله طالبان دا وایي چې د پوخ امن او کلاري یوازینۍ لار مذاکرات او مفاهمت دي. اداري وایي چې دې لړکې د پاکستان کردار نه هم انکار ممکن نه دی او پاکستان چې څه کولی شو هغه یې کړی دي. لکه تیر اوړي کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي وو، خو د دې باوجود ګیلې او ناباورۍ په خپل ځای موجود دي چې پاکستان افغانستان دواړه په یو بل د وسلوالو د مرستو او په خپله خاوره د پټنځایونو تور لګوي. نو د دې د خاتمې لپاره پاکستان د پولو په خشن انتظام ټینګار کوي، خو ورسره بخت پر خپلو ملکونو کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پکار وي. اداري اخره کې وایي چې د امریکایي صدر براک اوباما د صدارت اخیری کلونو کې به امریکایي انتظامیه زیات کوشش کوي چې مفاهمتي عمل په خشان سرته ورسي او د امریکایي فوج د واپسې دوران څخه قسمه بدې پیښې را مخې ته نشي. او د دې مقصد دپاره به امریکا په پاکستان هم د کردار زیاتولو دپاره دباو اچوي، خو داسې حال کې په طالبانو زیات اثر رسوخ استعمالولو دوران به د ډېر احتیاط نه کار اخیستل وي، ځکه چې پاکستان په کور دننه هم د طالبانو سره جنگ کی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری جانس پر ټولنیز میډیا د بلوچ بلتون غوښتونکو د فعالیتونو او هم یادې خبری ادارې په خپل یو بل رپورټ کې باید افغان طالبانو او روسیې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو پر خبرونو د طالبانو د عکس العمل موضوع راغستې. تفصیل مجید بابر اوروي.
ایف پی خبری ایجنس د بلتون غوښتونکو بلوسانو پاړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د سوځېدلو کورونو او انسانانو عکسونه او د مرستو غوښتونکو خلکو د ویر جړا ویډیوګانې چونکې د پاکستان په روایتي رسنو کې ځای نه مومي، نو ځکه د بلوس بلتون غوښتونکو یوې ډلې اوس ټولنې د میډیا لکه فیسبوک او ټویټر ته مخه کړې چې پکې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا دوی سره د تیرې حال پرې نړۍ ته په ډاګه کړي. ایجنس زیاتوي چې په ټویټر پاڼه کې یوازې د اواران په سیمه کې د پوځي عملیاتو ټکي ولیکل کل شي، نو د روان کال د جولای په میاشت کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغو سیمو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد کوم عملیات کړي وو، د هغې په لسګونو داسې عکسونه چې د ظلم او بربریت نښې پکې په ډاګه رابرسېره شي چې قتل یې هم ډېر ګران دي. د اجانس په خبره بلوس فعالانو په تیرو څو میاشتو کې په دغو ټولنیزو پاڼو هغه ټول عکسونه ویډیوګانې او نور معلومات اچولی دي چې د دوی په خبره د دوی په سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د زور زیاتی او ظلمونو ثبوتونه دي. دوی وایي چې دغه ټولې زیاتۍ د دوی په سیمو کې د 2004 کال راهیسې روانې دي او دوی غواړي چې نړۍ ته رښتونی معلومات په ډاګه کړي. دا جانس په خبره په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو لخوا په بیا بیا اوازونه پورته شوي دي چې پکې په امنیتي ځواکونو تور لګول کیږي چې دغه صوبه کې د بلتون خوخو وسلوالو نه علاوه ګڼ شمېر زده کوونکي او استادان نیولي او ځپلي دي. بلخوا د لادرکه کسانو په اړه غیر حکومتي اداره بلوس وای سوای چې دا ډول لادرکه کسانو شمېره په زرګونو کې ده. بلخوا ایف پی خبري ایجنس په خپل بل یو راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغان طالبانو د روسي چارواکي زمیر کابلوف هغه دعوا رد کړې ده چې ګوندې روس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر کمیدو په مخه طالبانو سره رابطه جوړې کړې دي. د اجانس په خبره زمیر کابلوف ویلی وو چې د یادې ډلې په اړه افغان طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې یو میکانیزم جوړ کړی دی، خو افغان طالبانو د روسي چارواکي دغه دعوا او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا رد کړې ده. زمیر کابلوف چې په افغانستان کې د کریملن لخوا خصوصي استازی دی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اسلامي دولت پر ضد د افغان طالبانو او روس ګټې یو دي، خو افغان طالبان وایي چې په دې اړه یې نه چا سره خبرې کړې دي او نه یې د کوم هیواد نه مرسته غوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق پوځ پرون اعلان وکړ چې رمادي ښار کې ځینې حکومتي ځایونه نیولې دي. یاد ښار لا تو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په ولکه کې و. د عراق پوځي سرچینې وایي د دې پرمختګ معنا دا ده چې داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې ده. د پوځ دا بریا پرون د عراق په څو ښارونو کې ولمانځل شوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عراقی چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش د افراطي ډلې مهم سنگر بلل کېده د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس په رمادي کې د ډېر وسلوالو ځواکونو د ویان صباح النعماني له قوله راپور ورکوي چې وایي په دې ښار کې د دولتي تاسیساتو د نیولو معنا دا ده چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په رمادي کې ماتې خوړلې. ویان زیاتوي چې د پوځ راتلونکي اقدامات به د رمادي ښار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسلوالو ایستل وي. نومانی همداراز وایي چې نیول شوي تاسیسات د حکومتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دي او د داعش وسلوال نور هلته نشته. ویل کېږي رمادي له تکریت وروسته دوهم لوی ښار دی چې د افراطي وسلوالو له ولکې وځي او د عراق دولتي ځواکونه یې نیسي. پرونۍ بریا به د عراق حکومت او د هغه متحدانو ته یو ډیر ښه فرصت په لاس ورکړي چې د داعش وسلوال د موسل په ګډون له نورو سیمو څخه هم وباسي. د عراق د پوځ ویان همداراز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په رمادي کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هر څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې داعش ډلې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي شنډ شي. ویل کېږي چې د عراق پوځ له همدې وجې په رمادي کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقی ځواکونه نږدې یو نه مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مرسته د رمادي د بیرتنیولو په مقصد د پوځي عملیاتو لپاره د خارتن نوتل، خو د دولتي تاسیساتو د نیولو خبرې په خورا زیات احتیاط سره اعلان کړ. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو رمادي ښار په می میاشت کې نیولی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فوربس مجلې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم لاهور ته د هند وزیر اعظم سفر ډیر مختصر و، پکې کومې د پام وړ خبرې ونه شوې، خو د دوه ایټمي وسلو لرونکو مخالفه ګاونډي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غلي د کاته بیا هم یو ډیر مثبت ګام دی. د دې لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
د فورد مجلې دا مقاله وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي لاهور ته مختصره دوره او هلته کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول د وړاندې نه ټاکل شوی نه وو، خو څېړونکي د پرمختګ ته په مثبت نظر ګوري. البته دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې د دې په نتیجه کې کوم لوی بدلون امکان نه لري. په فوري توګه دا دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولی شي او همدغه وجه ده چې امریکا هم دا یو مثبت ګام ګرځولی دی. مجله لیکي پاکستان او هند چې د کشمیر په سر کړکیچ لري تر دې دمه یې په دې وجه یو شمېر جنگونه هم شوي دي، او په داسې حال کې چې اوس دواړه هیوادونه ایټمي وسله لري نو په خپل منځي مسلو یې نورې جګړې ممکن نه ښکاري، ځکه چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې اوس که جګړه کیږي نو پکې به یو هیواد هم بریالي نشي. د مجلې په وینا کې یوې خوا ته په دې وروستیو کې د هند اقتصاد ډېره وده کړې ده او د خپل پوځي قوت برقرار ساتلو او جدید وسلو د اخیستلو توان لري، نو بلې خوا ته پاکستان هم د چین سره د اقتصادي راهداري په ګډه منصوبه آغاز کړې چې په ترڅ کې به یې د پاکستان سمندري ځواک لا نور مضبوط شي. مجله د یوې څېړونکو ادارې لخوا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره د وړاندیزونو ذکر کوي چې پکې ویل شوی په کار دي چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه دغه په پام کې ونیسي. اول دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موجوده لارې خلاص کړي شي او نور هم جوړ کړي شي. دویم دا چې هند او پاکستان د خپل انتظام لاندې د کشمیریانو د تګ راتګ لپاره بس سرویس بیا شروع کړي. دریم دا چې د بحالۍ او بیا ودانۍ په کارونو کې د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل سره همکاري کوي. څلورم دا چې هند او پاکستان د کشمیر نه خپل ځواکونه ایستل شروع کړي، نو دا راز به د مذاکراتو عمل په وړاندې تلل شروع شي او اخر به حتمی فیصلې ته ورسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیداوخ نه 326 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور په نواپاس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه زلو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خواوشا 1900 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 3 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 3 کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی ده اوبا. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی دا دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دا سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناوپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوي دي چې نن نه خوښا ول سو کال وړاندې دې سیمه آباد و. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي آثار هم ایون هم تر څه ملو شوی دی. په دې مرګره کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د سترو چیرې مړ شو. یو دا یاغه وسیزلی شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غدا ژوند چې کوم دا هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او دا غ لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخو دا دې آثار هم ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلطه کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی غلط تلاش علاقه ده دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویل شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا درالو دا غدا خیال نو چی دا تا با دونه سخت ریزیستنس پوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکلا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا او دری ورزو نپس اغی پیسله اکلا چی یو بھرپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قطر شو پدر جگڑا کی او دے تویرے شی دمسکر آت مساگا.
لطف الرحمن وائی چی سکندر اعظم پا دغ جنگ کی زخمی شوی ہم او دا دیر تاو او غسین زائی لخ کر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل
تالاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونګه جنوب ترته وګورو نو دغلته کې یو ډیرا ده هغه باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کوو نو دې زخمي شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله د مازیګر هوا اوالو د دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې دغه هوا دته اولګېده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا یا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدرې د دیر د چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیگزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نښانې ملو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
خاص نمونه چې زوالم یو د دمکور سایټ شو یو پکې اندان ډېرې ده چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي او په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې داد مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تې مرګرې نه بره شمال طرف ته یوه علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخي وای.
بابر دلته راغله دی په 1526 عیسوی کې. هغه اول نوګې د باجوړه لکواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ جوړته مو وای ای لګولې هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نمې یو کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غل راوړا.
د دې ریاست چې په کال 1900 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دغه کورنۍ په هکله وایي.
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو. دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د 30,000 لښکرو د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمان وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورن د معاهدې په وجه سه اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د ده افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور ددیر حکمران شو اور دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چینه نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس دلته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې سیزنه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بدھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخې او د دیر نواب د کور او کلا په حقله ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولم
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس